په پیښور کې د مازیګر څلور بجې شوې دونکو د مشال رادیو په دې یو بل غړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سره بیره پر یو شمېر سمیز موضوعات رپورټونه د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورسپانو لیکنې او 19 پروګرام د باختر ستوري درورو خبرونه له اسرار عالم مومند اور.
سړی مشر لومبه د مهم خبرونو لنډیز. د فاټا اصلاحاتي کمیټه وړاندیز کړی چې قبایلي سیمې دې په خیبر پختونخوا کې شامل کړل شي. د بلوچستان په چمن سیمه کې د دوستۍ دروازه نن په څلورم ورځ اهم بند ده. او د برازیل په ریو ډی جنیرو کې د اولمپک سیالیو نن اخیری ورځ ده. امریکا لا هم د میډالونو د جدول په سر کې ده. اوس خبرونو تفصیل. د فاټا اصلاحاتي کمیټه وړاندیز کړی چې قبایلي سیمې دې په خیبر پختونخوا کې شامل کړل شي. نن له مشال ډیو سره په خبرو کې د فاټا پارلماني مشر حاجی شاجی ګل ویل تمه ده چې وزیر اعظم به په شپږم ستمبر په قبایلي سیمو کې اصلاحات اعلان کړي. د ده په خبره د اصلاحاتي کمیټې لخوا وزیر اعظم ته په لیږل شو وړاندیزونو کې ویل شوي چې قبایلي سیمې دې په خیبر پختونخوا کې په مرحله وار توګه شامل کړل شي.
پدې کې د ټولو نغټه خبرې دا دي چې یو د جوډوشلی ایکستنشن دی او دویم په فاټا کې د شاملې دوه ریکمنډیشن هم پکې شته. سټیپ وایز ان شاء الله تعالی زموږ کوشش دی چې 25 ستمبر باندې پرایم منیسټر د ریفارم اعلان کړي.
د کورم ایجنسی نه د خامی اسمبلی غړي ساجد حسین توري هم نن مشال ډو ته ویل په بهرنیو چارو کې د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ جوړې کمیټې په خپل وړاندیزونو کې ویلي دي چې قبایلي سیمو ته د ځان له صوبې یا ګلګت بلتستان حیثیت ورکول د دې سیمو په ګټه نه دی او باید چې فاټا ته د خیبر پختونخوا برخه وګرځول شي. د بلوچستان په چمن سیمه کې د دوستۍ دروازې پرانستلو په اړه د پاکستان او افغانستان امنیتي چارواکو ترمنځ خبرې بې نتیجې پای ته رسیدلې او یاد ور نن په څلورم ورځ اهم بندي. په چمن کې سرحدي ځواکونو پرون په یوې خبر پاڼه کې ویلي دي په دغو خبرو کې د افغانستان لړخه ډګروال عبدالعلي او د پاکستان له لورې کرنل جهانزیب برخه اخیستې وه. خبر پاڼه زیاتوي چې دا خبرې د افغانستان د سرحدي ځواکونو په غوښتنه شوي. د روزي وړاندې د افغانستان غاړې ته ځنو مظاهرچیانو د دواړو هیوادونو ترمنځ په دوستۍ دروازه کاڼي وشتل او د پاکستان پر ضد یې ناری وهلې. د پیښې وروسته پاکستان په چمن کې له افغانستان سره ډیورنډ کرخه تړلې ده. د خبر پختونخوا وزیر اعلی وایي په خبر پختونخوا کې د بجلی بحران ختمول لپاره یې وفاقي حکومت ته د لسو ورځو مهلت ورکړی. پرون د وزیر اعلی هاوس لخوا مشال لیډو ته په لیږل شوي بیان کې وزیر اعلی پولیس خټک تور پورې کړ چې وفاقي حکومت د دوی صوبې ته د خپلې برخې بجلی نه ورکوي چې له وجې د ده په خبره په صوبه کې د بجلی لوډ شیډنګ زیات شوی. پولیس خټک زیاته کړه که حکومت په لسو ورځو کې د دوی غوښتنې ونه منلې نو په احتجاج به لاس پورې کړي. یادې وی چې پاکي حکومت په وار وار ویلي چې په عمومي توګه ملک کې د بجلی کمې ده چې له وجې په ټولو صوبو کې یو شان لوډ شیډنګ کیږي. د کندوز والی وایي افغان امنیتي ځواکونو خان آباد ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بیرته نیولې ده. اسدالله عمرخیل بیګا ماښام مشال ډو ته ویل چې د خان آباد ولسوالۍ د بیرته نیولو عملیات د وسلوالو مخالفانو له لږ مقاومت سره مخامخ وو. د خان آباد ولسوال حیات الله امیر اهم مشال ډو ته ویل چې ولسوالۍ تیر ماښام په 9 بجو بیرته د امنیتي ځواکونو لاسو ته ورغلې. طالبانو چې پرون سهار یې د خان آباد ولسوالۍ نیولې وه تر اوسه د امنیتي ځواکونو لخوا د دې ولسوالۍ د بیرته نیبو په باب څه نه دي ویلي. د غور ولایت چارواکي وایي د پسبند په ناارامه ولسوالۍ کې وضعیت عادي شوی دی. د پسبند ولسوال فرید افغانیار پرون مشال ډو ته ویل افغان امنیتي ځواکونو له څلورو میاشتو نښتو وروسته وکړی شول دغه ولسوالۍ د وسلوالو لاسو ته له لوېدو وژغوري. افغانیار زیاته کړه طالبان اوس د دې ولسوالۍ له ډېرو برخو څخه وتلي او په پوستو کې یې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي. څو اونۍ وړاندې د غور د ولایتي شورا غړو د دغې ولسوالۍ د احتمالي سقوط په اړه اندېښنه ښودلې وه او له حکومت څخه یې د نورو سرتیرو د ورستولو غوښتنه کړې وه. مشال اډو ته وغوښتي. ترکی چارواکي وایي د هیواد په جنوب ختیځ کې د واده په مراسمو کې شوی مشکوک ځنمرګي برید کې د وژل شو کسانو شمیر 500 ته رسیدلی. د سیمې گورنر علي یار لیکایا نن ویل د شنبه یا خلیفہ ورځ په غازینتب خار کې په شوی تراګر برید کې څلور نوی کسان جوبل شوی هم دي. دا خار د شام له سرحد شاوخوا څلور شپېته کیلومتره لری پروت دی. که څه هم د یاد برید ذمواري لا هم چا نه ده منلې، خو د ترکیې ولسمشر تویب اردغان یې تور په داعش وسله والې ډلې پورې کوي. د ترکیې مرستیال وزیر اعظم بیا ویلي داسې ښکاري چې دا وحشانه حمله یو ځنمرګي برید دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان د یوکراین ولسمشر پیټرو پوروشنکو ته یو وار بیا باور ورکړی چې انکارا به د پخوا په شان په راتلونکي کې اهم د کرایمیا ټاپو وزمه د یوکراین د خاورې د برخې په توګه په رسمیت پیژني. روس د کرایمیا ټاپو وزمه دوه کاله مخکې په غیر قانوني ډول په خپله خاورې پورې وتړله. د یوکراین د ولسمشر مطبوعاتي دفتر پرون وویل اردغان پوروشنکو ته په ټلیفوني خبرو کې ویل چې ترکیې د یوکراین د خپلواکۍ او ځمکني بشپړتیا د ملاتړ په باب خپل کلک دریز نه دی بدل کړی. او د برازیل په ریو ډی جنیرو کې د اولمپک سیالیو نن اخیری ورځ ده. امریکا لا هم د میډالونو د جدول په سر کې ده. برتانیا په دوهم او چین په دریم نمبر دي. پرون کوربه هیواد برازیل د اولمپک په فوټبال میچ کې جرمنی ته د څلورو په مقابله کې په پنځو ګولونو ماتې ورکړه او د سرو زرو میډال یې وګاټ. همداراز د جمیکا اتلیټ یوسین بولټ یو ځل بیا له خپلې اتلولۍ دفاع وکړه او د اولمپک سیالیو په دریو بیلابیلو سیالیو کې یې درې د سرو زرو میډالونه ترلاسه کړل. بلخوا د تاجکستان دلشاد نظروف د تیږې غورځونې په سیالیو کې د سرو زرو میډال وګټو. د بلاروس ټیسی جان ته د سپینو او پولینډ ته د زړو میډال ورسید. امریکې تر دې د مادرید څلوېښت، برتانیا اوویشت او چین شپږویشت د سرو زرو میډالونه ګټلي دي. او تر دې مهاله د مشال خبرونه
د مشال رادیو خبرونه مول اسرائیل ممن دا اوریدل په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان په پارلیمان کې د فاټا د خلکو استازي وایي د هغه هیواد وزیر اعظم ته حکومتي کمیټه وړاندیز کړي چې قبایلي سیمه دی په خیبر پښتونخوا صوبې ورګړې کړل شي. په قومي سملا کې د خیبر جنسانه منتخب غړي وایي دغه حکومتي اقدام سره به د فاټا هر اړخیز پرمختګ ته لار هواره شي.
ہر ایجنسی کے بھی یونیورسٹی ہوم جڑے گی، ہر ایجنسی کے بھی انڈسٹری زون ہوم جڑے گی اور انرجی پیکج ہوم شامل تھے.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سپین بول د کلار نن په دریم ورځ هم د خلکو د تګ را تک پر مخ تلل شوی. دا په چمن کې د سوداګرو د اتحادی او مشر وایي کې د غلار پر نن استل شو نو د پولی دواړه خوا سوداګر به لوی زیانونه ومومي.
کثیر من دا دروازه خلاص نه کړل چې یا سبان خلاص په کورونو نقصان دي هغه څه ته
او د باختر ستوري یونیس پروگرام کې د مشال رادیو لخوا د چاپ شوی کتاب گندهارا په اړه د سیمې د لیکوالو او پوهانو څرګندونه اوري.
یو پتر پورې کتاب دی او د کې ځینې تاریخي ځایونه د پښتونخوا معرفي شوی دي، پیژندل شوی دي.
هله داله مشال رادیو سره اوسه. اولنی موضوع ترازو د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلی سیمو د خلکو استازي وایي د فاټا اصلاحاتي کمیټه دا غه هواد وزیر اعظم ته وړاندیز کړی چې قبایلی سیمه دی په خیبر پښتونخوا صوبې ورګړې کړل شي. په قومي سملا کې د خیبر جنسا د خلکو استاد حاجی شاجی ګل وای وزیر اعظم خاید راتلونکو سپتمبر میاشت پر شپږمه د فاټا لپاره د آئینی او انتظامی اصلاحات اعلان کی. تفصیل اسلام آباد احمد الله راکوي.
د وزیر اعظم د خارجه چارو صلاحکار سرتاج عزیز په مشرۍ کې جوړې فاټا اصلاحاتي کمیټه وزیر اعظم ته لیږلي په خپلو سفارشاتو کې ویلي دي چې فاټا له د ځان له صوبې درجه ورکول او یا د گلګت بلتستان په شان خودمختاري ورکول بعد قبایلی سیمو لپاره ګټور نه وي، نو فاټا د مرحله وار په خیبر پښتونخوا کې شامل کړی شي. د خیبر ایجنسی نه منتخب د قومي اسمبلی غړي شاجی ګل افریدی مشال ریډیو ته وویل چې په دغه سفارشاتو کې پراتلونکي کال کې په قبایلی سیمو کې د بلدیاتي انتخاباتو هم ویلې شوی دي. د نوموړي وینا وه چې امکان دی چې د راتلونکي میاشتې په شپږمه نیټه به وزیر اعظم نواز شریف فاټا اصلاحات اعلانوي.
په دې کې د ټولو نه غټې خبرې دا دي چې یو د جوډوشلی اکسټینشن دی او دویم په فاټا کې د شاملېدو ریکمنډیشن هم پکې شته. سټیپ وایز درېمه غټه خبره ده چې انشاءالله تعالی قبایل به د دغه جهالت نه، د دغه قید ژوند نه او د دغه ناانصافۍ نه خلاصېږي. انشاءالله تعالی په فاټا کې به دومره پیکج به ورکوي چې په هر ایجنسی کې به یونیورسټي هم جوړېږي، په هر ایجنسی کې به انډستری زون هم جوړیږي او د انرژي مسلې لپاره هم پکې پیکیج هم شامل دي. زموږ کوشش دی چې 25 ستمبر باندې پرایم منسټر دا ریفارم اعلان کړي.
فاټا نه منتخب غړو 13 میاشت هم ویلي وو چې په 14 اگست به وزیر اعظم نواز شریف فاټا اصلاحات اعلانوي، خو په یاد نیټه د وزیر اعظم لخوا داسې اعلان ونه شو. مشال ریډیو چکله د شاجی ګل په دې خبره چې وزیر اعظم به راتلونکي میاشت کې فاټا اصلاحات اعلان کوي په حق لا د آل فاټا سیاسي اتحاد صدر نثار مومن نه وپوښتل، نو د هغوی وینا وه:
دغه شی ویناګانې مونږ ته خو ډېر وخت نه کیږي چې نن کیږي سبا کیږي، بلکې د فاټا پارلمنټیرین په ډېر باشوخ ذریعه سره مونږ ته دا خبره وکړله د 14 اگست په حواله باندې چې جنډه خلاصېدل او فاټا ریفارم د هغې اعلان کېدل، مګر هغه شی ونه شو. نو زه ګومان کوم چې مونږ نور د فاټا خلک په دې خبرو په دې مفروضو باندې یقین نه شو لرلی تر څو چې مونږ اعلان په خپله اورېدلی نه.
فاټا لپاره وزیر اعظم نواز شریف د سرتاج عزیز په مشرۍ کې فاټا اصلاحاتي کمیټي جوړه کړې ده چې پکې د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه، د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ، د وزیر اعظم د قومي سلامتۍ مشیر ناصر جنجوه او زاهد حامد شامل دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اردوونکو د قبایلي سیمو اوسیدونکو د حکومتي کمیټې پر دغه وړاندیز د خوښۍ څرګندونه کړې دي چې وایي فاټا دې د خیبر پښتونخوا صوبې برخه وګرځول شي. دوی وایي په دغه ترس کې به دوی وکول شي د اف سی آر له قانونه نجات ومومي. د قبایل حکومت غواړي چې د کمیټې دغه وړاندیز زر تر زره عملي کړي. شانواز ترکزی له سیمې رپورټ راکوي.
د فاټا یا قبایلی سیمو د راتلونکي قانوني حیثیت لپاره د جوړې کمیټې لخوا فاټا په صوبه کې د شاملولو په سفارش قبایلی ولس خوشحالي څرګنده کړي او وایي چې وخت راغلی چې هغوی د اف سی آر د قانون نه خلاص شي او لنډ وخت کې د ترقی په لور پرمختګ وکړي. د یاد قانون له وجې روزګاریان هم ډیر په مشکل کې وو. او د محمد ایجنسی یو روزګار کونکو عربستان محمد وای:
مونږ چې ښکته ځو او تاسو راځو کوه راځي په ځای کې راځي خپل ټیک صح دي کومه غشا کا خلو دي خو راځو نو هغه مونږه پازابول کوي زمونږ ډیر ورو راو هغه خپل پازابول کوي راځي لکه بیل بیل څه کم ډیر ور پاس و جوړي دا د یو سفاره شخص شي دي او چې دا زمونږ د فار درس دي لکه ګور او شکرې.
په قبایلی سیمو کې خپل کوم پهنتون نشته دي. د پیښور یا نور سیمو پهنتونونو یا کالجونو کې د داخلو لپاره مخصوص کوټه وي. تعلیم یافته ځوانان وای چې که فاټا په صوبه کې شامل شو نو بیا به د هغوی د تعلیم ستونزې هواری شي. واجد محمد وای:
زمونږ دا کوټه سیستم د ختمي شي او موږ ته به هغه رنګي مقیم ملاويږي لکه څنګه چې په زمونږ صوبه کې نور پښتنو ورونو ته ملاويږي چې دې سره به زمونږ علاقې زمونږ هغه محرومین چې کوم موږ ته په دې اپریشنو کې ملاوي شي وي کوم چې موږ د ډیر د 1901 نه چې زمونږ په مشرانو او قانون نافذ شوی وي او کرایم ریګولیشن هغه ازالي به زمونږ د دې اصلاحاتو سره وشي.
په قبایلی سیمو کې شاعران او ادیبان هم غواړي اف سی آر او فاټا دې ختم شي او د هغې خپل څه وجوهات دي. دغه وجوهات راته یو تعلیم یافته ځوان شاعر انور نگار داسې وویل:
ټول پاټا کې په یوه جنس کې د اوسه پر کېدل یو کلچرل حال کې دانش دانشته دی ډوډور یې نشته د ادبي او د ثقافتي سرګرمیانو لپاره. نو چې کوم اکیډمي د بیا ته رچې کوم کتابونه شایع کوي وخت وخت باندې هغه هم دا پالیسی چې هغه په پاټا د لیکوالانو کتابونه چې هم شایع کول لپاره نه اخلي کچرته پاټا د خپلواخ فرق شي دا موږ نړیږي ته ودرای.
پر رسنیو کې د بیان شوی سفارشاتو تر مخه وزیر اعظم پاکستان ته ویل شوی دی چې پر راتلونکي کال کې د بلدیاتي انتخابات وکړي شي. د بشري حقوقو ټول قانونونه دي وغځول شي. د اف سي آر د شریکې ذمہواري قانون دي ختم کړي شي او قبایلی سیمه دي په صوبه کې شامل کړي شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اردوونکو د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سپین بولدک لار نن په دریم ورځ هم د خلکو د تګ راتګ پر مخ تړل شوې ده. دغه لارې د پرانستلو په موخه د پاکستان او افغان سرحدي ځواکونو چارواکو پرونی خبرې بې نتیجې پای ته رسیدلې دي. په همدې حال کې د سیمې سوداګر دوی ته د اوختو توانونو له امله شکایتونه کوي. له کوټې د مشال رادیو خبریال ایوب ترین نور معلومات لري.
د پولیسو خلاصول لپاره تیر ورځ په چمن کې پر دروازه د پاکستان او افغان چارواکو ترمنځ خبري وشوه خو به نتیجه پاتې شوه. د غډول پول نن هم د تجارت په مخ بند پاتې ده. په دې اړه د پاکستان د سرحدي عسکر لخوا په خبره سوی بیان کې ویل شوی دی چې دا غونډه د افغانستان د سرحدي چارواکو پر غوښتنه باندې رابلل شوی و. په غونډه کې د پاکستان لخوا کرنل جانزیب او د افغانستان له لوري کرنل محمد علي ګډون درلود. د دې پولې د بندش له امله لوی زیان او تجارت او عادي وګړو ته اوښتی دی. په دې ترڅ کې د چمن د تجارت د اتحادیې مشر انجینیر داود اڅکزي نور حال څه داسې راته بیان کړی.
سخت نقصان دی خلکو د افغانستان د نفدو میوو سیزن دی. افغانستان څخه په سوو موټر خټکی او انګور راځي، نو هغه د نن درېمه د چپر بارډر باندې ولاړ دي. پاکي انګور خو د الته پر دغه ځای ورسست او خټکی هم دونه لایف نه لري. هغه کچیر نن دا دروازه خلاص نه کړی یا سبا نه خلاص، نو دا هغه هم بیخي زیات تاوان دی. په دای صاحب باندې تقریبا تو کرولو نقصان چې دی هغه صرف د نفدي میوې یا د دې خوا چې کومې سبزیانې افغانستان ته ځي دا کومې دلته په دروازې ته د دې خوا ته ولاړ دي هغه ته نقصان دی.
اڅکزي غوښتنه وکړه په کار دی چې دواړه ګاونډي هېوادونه سیاسي او تجارتي اړیکې سره جلا کړي او پوله سمدلاسه د تجارت په مخ خلاص کړي.
موږ خدای وایي چې په کار دی چې تجارتي تعلق چې دی هغه د سیاسي تعلق څخه بالکل بېل دی. چې اقتصاد ته نقصان رسول څه دی هغه سیاسي عزائم نه پوره کوي. په کار ده چې اقتصادي تعلق او سیاسي تعلق بالکل زلبیل.
د چمن او سپین بولدک ترمنځ پوله د پنځشنبه په ورځ دغه وروسته د پاکستان لخوا وتړل شو. کله چې د افغانستان د ازادي د ورځې په خوشحالي کې یو لاریون په سپین بولدک کې و بیش منډی ته نږدې راوتلی وو. په چمن کې د سرحدي عسکرو د ویان په وینا چې د لاریون جنو برخوالو د باب دوستی څخه نه هواز د پاکستان بیرغ را شو کړی وو، بلکې واغته اور هم بچولی وو. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په جبه.
د ټول پاکستان په کچه د مدافع وکیلانو نمائنده تنظیم پاکستان بار کونسل د کوټه د روستي ځانمرګي بریټ پرزت په ټول هیواد کې د کاربندیز او په اسلام آباد کې د پارلمان ودانه مخې ته د احتجاج اعلان کړی دی. لیا تنظیم سره د پیښور های کورټ بار وکیلانو او همدارس د قبایلی سیمو د وکیلانو اتحادیې هم ملګرتیا کړي، وایي چې دغه په دغه احتجاج کې به برابر برخه واخلي. تفصیل له اسلام آباد د مشال رادیو خبريال سراج ظهیر راکوي.
د وکیلانو تنظیم پاکستان بار کونسل د کوټې د ځنمرګي بریټ پر ضد د روانې میاشتې په 28 نیټه په ټول ملک کې د کاربندیز او د پارلیمان مخې ته د احتجاج اعلان کړي. اوی چې د ګل پورس په د سحر 11 بجو نه تر د 1 بجې پورې دوی احتجاج کوي، چې پکې به د کوټې د پیښې ځمواوارانو د گرفتاری او په دغه پیښه کې د وجل شو وکیلانو د بچو لپاره د وفاقي او صوبایي حکومت نه د مالی امداد غوښتنه، د وړیا تعلیم او د سرکاری نوکرو او د وکیلانو د بچو د اسانو لپاره د فاونډیشن جوړول غوښتنه کیږي. لمشال ریډیو سره په اسلام آباد کې د پاکستان بار کونسل وایس چیئرمین فاروق نسیم په دې اړه وی:
ما احتجاج کرنګي کیونکه جو بھی ہم نے ہمارا ریزولوشن تھا پاکستان بار کونسل،
موږ به احتجاج کوو ځکه چې زمنګ د پاکستان بار کونسل قرارداد وو چې حکومت دې زمنګ غوښتنه ومني، خو حکومت زمنګ یو خبره هم ونه منله. زمنګ غوښتنه وا چې نه یوازې وکیلانو ته د حفاظت ورکړي شي، بلکې د کوټې د پیښې مجرمان دی ونیول شي، خو له بده مرغه هیڅ نه کړی شو، کوم چې د حکومت به حصی ده.
د
پیښور های کورټ بار کونسل هم له دوی سره په دې احتجاج کې د ګډون اعلان کړي او وایي چې په دغه ورځ به د پیښور ټول وکیلان اسلام آباد ته احتجاج لپاره ځي. په دې اړه د پیښور های کورټ بار کونسل جنرال سکرتر یوسف علي مشال ریډیو ته وایي:
دا بالکل موږ به هړتال کوو، زموږ به پورا قافله به راځي. د پیښور های کورټ بار نه برازی، د پېښور بار نه برازی، د ډیسټریکټ بار مردان نه برازی، د نوخار نه برازی، سوابې نه برازی، څومره چې بار اسوسییشنز دي کاغذ دي لیدي کاغذ ته تحصیل پلي ول باندې دي ټول برازی دي او قافله په شکل او صورت کې برازی او د پارلیمنت هاوس مخې ته به درنه ورکوي او د دې غم مکمل غم نه بکوي.
د فاټا وکیلانو هم د دوی سره د ملګرتیا اعلان کړي. په دې حق لا د فاټا د وکیلانو د ټولګي مشر اجاز مومن مشال ریډیو ته وي:
په دوی شته کم تاریخ باندې د پارلیمنت مخته د پاکستان بار کونسل د سپریم کورټ چې کوم زمونږ بار دې سلور وانه پېښور های کورټ چې کوم دی هغه دا فیصله کړې ده چې یو علامتي هلتال یو درنامه د پارلیمنت مخته کیږي چې په هغه کې د وکیلانو ته د مخ کې کوم ستونزې دي چې ردی متعلق چې کوم دی باید یو داسې سوچ وکړي شي یو داسې فکر وکړي شي د خلک کې نی میټینګ را وغوښتل شي چې دا ډیره سیریس خبره ده بل دا چې دا کوم اعلانات د وکیلانو صاحبانو د پاره الله دې وبخ چې کوم شهیدانو هغه د پاره شي نو مطلب دا چې دا صرف کاغذي کاروي نه د پکار بده معنی فورن عمل پکار دی بده میاشلو ورځو کې دنه دنه
دروانې میاشت په اتم نیټه په کوټه کې په سیول اسپیټال کې ځانمرګي بریج شوی وو چې پکې سلوروویا کسان وجلې شوی وو چې پکې د شپېتو نه زیات وکیلان شامل وو. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو پر دغه سپو خبريږي
منځنۍ سپا شپږ سوا یو ویش کلو هرڅه
پر لنډو سپو 2000 یو سلو دیرش
15000 درې سو شپېته
او 15000 وسو شپېته کلو هرڅه
د شمالي وزیرستان په میرانشاه او میرعلي کې د دوکانونو او مارکیټونو مالکان وایي دولت د غوي د بازارونو د بیا جوړولو په کار کې د سیمې له سوداګرو سره هیڅ سلا مشوره نه کوي. دوی زیاتوي نه دي خبر چې دوکانونه یې جوړ شي نو حکومت په یی چاته او په څه ډول شرایطو ورکوي. عمر دراز وزیر تفصیل راکوي.
د شمالي وزیرستان دغه بازارونو کې د خاورې او مارکیټونو یا جایداد مالکان وایي دولت اول د لپاره د خاورې تختن در پخیل بورخیل او میرانشاه قبیلو مشرانو کمیټي جوړه کړې وه چې د خلکو په خوښه نوی مارکیټ جوړ شي خو دوی وایي اوس د مشرانو نه هیڅ تپوس نه دی شوی. د در پخیل قبیلې مشر عبدالجبار وایي دولت چې میرانشاه او میرعلي کې مارکیټونه جوړوي نو څنګه چې دوی سره وړاندې جرګه شوې وه دا دوی کمیټی ده هم د ځان سره کړی چې سبا دوی ته د مارکیټ په سر لانجې پاتې نشي.
سره بریګیډیر پای سلا کړی و چې دا سنتر دو کړینې چې زم روډ پر روډ تر غولي دي دا به په خراب کې پدې ته کې چې روډینا مش تروي اوور کې چې بنا بدل به مش په سر ډیر کوي زم مش دا و سره به غږ دا مش بل کو خاصه دو مش به په ویلې چې د هر قسم لنجې دې انسان مش په مواري او مش به در سره وي کوم یو لا پات جرګا جوړا کړی و مش په یو پیر اتلانو نو څه یو کې یا هم مشکلات په جوړی دي کنه لنجې نه جوړی دي بس لا ځا جوړی دي او درې کومه چې در سره وي خو زم مواري خو څه دو
خلیل خان وای شلو زرو تنیزده د دوی لوی واړه دوکانونه په میرانشاه او میرعلي کې ډنګ شوی او که دولت سلور زره دوکانونه جوړوي نو څنګه او چا ته باور کولی شي
دولت نو شه یو طریقه وی چې کوم دي کای نقصان وشي نقصان دې پورا هغه علاقې مشرون جایدادی بیا غا ترکشنی کمیټي جوړ کو د خو جوړ چې کی مسای جوړ کړای دا په خپل مرضی جوړ کړ حکومت ته یو داسې جرګه جوړ کو چې باغ شه د کاروباري خالص وی خو جایي بش خو هغه خلک چې چاجی کای جایداد وی هغه موجود وی چا کې رینړنګي چا بازورینه رانګي دا ټول چې ترکشنی و داسې فیصله وکړي چې غونډه قابل قبول وي چې څل زرا د ګانینا رنګ شوی دی پاغه شدای میسته سالور زرا جوړ کو دا څنګه مالی دی چې د ساري دم را د ګانینا ویستا د ښه غاشي رغه زو ته نشم د جوشي د فیصله په وشي
دا تنظیمي چارواکو د نوم نه خودلو په شرط و وایل نسپاک سروي کړي او سالور زرا دوکانونه بعد د ضرورت په مطابق جوړاوي خو پولیټیکل تنظیمي تر خپل وسه هڅه کړي چې د خلکو په خوخه دغه کار وشي کني سبب خلک د یو بل سره په جنجال وي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د سواد د مرکزی خار منګورې د ترټولو ستر یونین کونسل ملک آباد خلک وایي لته رسو میاشتو راهسې د سکلو د حبو د نشټوالي له ستونزې سره مخامخ دي. د میونسپل کمیټه چارواکي د ملک آباد د خلکو د غستون زمانی او لسیمه بیا د صوبایي سملای غړي وایي دغه مسلې د حل لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. نیاز احمد خان چې د مشال رادیو خبريال دی رپورټ راکوي.
د سوات مرکزی خار منګورې لو یونین کونسل ملک آباد چې د میونسپل کمیټې معلوماتو تر مخه سکم 100,000 آبادی لري اوسیدونکي وایي چې هسې خو د سکو اوبو کمی دې سیمه کې د 1300 کالو راسې روان دی ولې د 1300 میاشتو راسې په نلکو کې اوبه بیخي ناراضي. د ملک آباد یو مشره زنانه چې لاس کې تش منګې نیولې ده وایي
وبنيشته د خپل میشلې دی په دولان دولان باندې د منځو وبنيشته کنه نن چې چلو کو په ملک آباد کې قسم قیامت ته نه خپل میشلې دی په ناستي ناستي باندې منګيره خجوم کور هو بره د نن چې چلو کو د منګ دی وو دي څه سلوک جوړ شي
یو بل زنانه شایزت وای چې کله کله به د میونسپل کمیټې لترپه په ټینکر کې اولسته اوبه ورکولې کېده هغه هم په سیاسي دباو بنکړې شوې ده
زمو خو دلته کې لس کالو شو له په دې لس کالو کې تقریبا بس لورو مې شمنې اوبه راځي او هغه دې اوبه راشي چې کله راشي نو په هغه کې بیا چینجی ډیر زیات او دې اوبه لکه د کډر هو تقریبا سلور میاشتې شو چې اوبه نه دی راغلي ټینکر یې بره غوښتې موږ محاسبه محلله به اوبه ډکولې په هغه باندې تنقید وکړو چې دا ټینکر بنځي
یو بل تن وای چې د اوبو نشوالي لوجه اوس د سیمې اوسیدونکو په کډه کولو مجبور دي
زمانم خان مولاد د ملک آباد اوسیدونکو اوبو د مسله دلته تیر ډیر شو کالونه را پیښه ده صفای نشته د گیس نظام نشته د اوبو خود سره نشته د اوبو زم خپل درونه دي ځنه نقل بکانی وکړه یو فیزاګر تر یو ګل کدی تر لاله د اوبو د حالت تاسو دا ولیدل د اوبو پس موږ در په دښور بسر ګرځو په دې شو بیٹ اپ کده غاړي چې راځي موږ هغه به استعمالو
مقامی اوسیدونکو خوارکخ احمد شیر چې په لاسی گاډو کې د اوبو راوړلو لوخي راغستي وای چې ټول ورځ مزدوري وکړو او چې کور ته راشو نو د اوبو غمرته په سر وی
منګ ورو سار خپل غریبای له لړشو او بیا دا غینه واپس راځو نو په کور کې راته ټپکی خو دی وبنشته رسکل وبنشته لامبول وبنشته او د سکول وبنشته زمونږ د انسانانو د حالتي کمر غوشو دا مر چوش نه خبر هم ممر حدیث غینه لوش بزاګر ته وډو لامبول الله
منګور کې د میونسپل کمیټې اوبو ورکونکو ادارې انچارج اختر ایوب وای چې 15 دیش کال وړاندې دغه سیمه لپاره یو ټیوبل جوړ شو ولې اوس هغه ناکافي ده بلخو د صوبای اسمبلی غړی فضل حکیم خان زیاتوي چې د ملک آباد اوبو مسلې حل کول لپاره هلې ځلې شروع شوې دي نیاز احمد خان مشال ریډیو منګور سوات
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمه امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم سره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
د افغانستان د کډوالو استنیدونکو چارو وزارت ویل پاکستان څخه په تدریجي ډول د افغان کډوالو د بایزته استنیدو لپاره کار کوي د وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل مشال رادیو ته ویل د پاکستان حکومت ورته ډاډ ورکړی چې په هیواد کې میشت افغان کډوال به نه ځورول کیږي خو افغانستان ته ستنه شوی کډوال وایي هغه کډوال چې لا هم په پاکستان کې پاتې دي د خ ژوند کولو هلی نورې مړې شوی دي یوسف خان زدران له کابل رپورټ راکوي
د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو ستونزو د هوارولو لپاره څو کمیټې کار کوي د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل له دې سره چې افغان حکومت د کډوالو د بایزته رستنیدو هرکلی کوي هلته د میشتو کډوالو سره د ښه چلند هڅې هم چټک شوې دي هغه وایي پاکستان هم اوس په دې برخه کې نرمښت ښودلی
مجموع کې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري په برخه کې حلی ځلې روان دي هم ځمکې کې حلی ځلې بیلابیل ناستې هم منګه درلودې بیا ځینې فرعي کمیټې هم جوړېږي یوه کمیټه د سفارت د استازي په ګډون هم څنګه د کډوالو د اتشي یو شمېر او د سولې شورا استازو په ګډون باندې کمیټې هم خپل کار باندې پیل کړی خو اوس نسبتا پاکستان په دې برخه کې نرمه خودلای
ښاغلی میاخیل وایي د افغان کډوالو یو جرګه له جمهور رئیس غني سره د لیدنې لپاره کابل ته راځي ترڅو د خپل ستونزو په اړه غوښتنې له جمهور ریاست سره شریکې کړي دا هڅې له هغې وروسته کېږي چې د سرطان په میاشت کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تورخم کې د جوړ شوي کړکېچ سره په پاکستان کې پر میشتو کډوالو فشار ډېر شو وروسته له دې چې افغان کډوالو د ځورونو له کبله هیواد ته د رستنېدو لړۍ تیزه کړه پاکستاني لوري بیا د افغان کډوالو ستونزو د څېړلو په خاطر په کابل کې د هیواد د پخواني سفیر رستم شاه مومند په مشرۍ یو پلاوی وټاکو له دې سره د خیبر پختونخوا اعلی وزیر او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هم د کډوالو له ساسو سره لیدنې وروسته پولیسو ته لارښوونه وکړه چې کډوال دې نظوروي بل لور ته هیواد ته راغلی یو شمېر کډوال وایي چې خلک نور د پاکستان د ښه چلند په اړه لژمنو ستړي شوي او هیواد ته د راتلو ټینګه تابعه لري له دې ډلې محب الله پیوند ازادي راډیو ته وویل
نور هلته استوګنه او هلته د دوی اوسېدل هلته د دوی کوم کاروبارونه چې دی هغه له ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ کړي دي پاکستان د دولت لوري نور تنګ شوي دي هغه کډوال افغانان نور هلته استوګنه د دوی لپاره مشکله ده
د عادل پنوم کابل ته راغلی بل کس وایي افغان حکومت باید په کور دننه کډوالو ته د سہولتونو د رامنځته کولو هڅه وکړي.
دوی ډیر په خوشحالي باندې راځي، خو د افغان دولت څخه دغه غوښتنه ده چې دوی ته باید داسې زمینه برابره شي چې دوی په راتګ کې مشکل نه وي. دوی که راځي هم په خوشحالي باندې راځي، خو دوی ته باید هلته د راتګ یا د افغان خاورې ته د دخول په وخت کې دوی ته مشکلات نه شي پیدا، هلته د دې مشکل نه شي ورته پیدا شي. تاسو زر لاړ شئ، یو کارت نه لري، دا شی نه لري، ها شی نه لري.
د کډوالو چارو وزارت معلوماتو له مخې د تیرو دوه میاشتو رئیس له پاکستان درستنیدونکو افغان کډوالو شمیره زیاته شوی او یوازې روانه هجری میاشت دا شمیره 80,000 کسانو ته رسیږي. افغان حکومت ویلي چې د کډوالو له راستنیدو پرته افغانستان نیمګړی دی او په کور دننه د هغوی سره د مرستو لپاره سکتوري وزارتونه په یو جامع پلان کار کوي.
دا مشال ریډیو ده.
په پیښور کې د مازیګر 4:30 بجې شوریدونکو له اسرا عالم ممند بعد مشال رادیو د خبرونو لنډیز وورو.
د فاټا اصلاحاتي کمیټې وړاندیز کړی چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شي. نن له مشال سره په خبرو کې د فاټا پارلماني مشر حاجی شاه جوګل ویل تمه ده چې وزیر اعظم به په 6 سپتمبر په قبایلي سیمو کې اصلاحات اعلان کړي. په خبره د اصلاحاتي کمیټې لخوا وزیر اعظم ته په لیږل شوو وړاندیزونو کې ویل شوي چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا کې په مرحله واره توګه شامل کړل شي. د بلوچستان په چمن سیمه کې د دوستۍ دروازې پرانستلو په اړه د پاکستان او افغانستان امنیتي چارواکو ترمنځ خبرې بې نتیجې پای ته رسیدلې او یادور نن په 4 ورځ هم باندې په چمن کې سرحدي ځواکونو پرون په خبر پاڼه کې ویلي په دغو خبرو کې د افغانستان له اړخه ډګروال عبدالعلي او د پاکستان له لورې کرنل جهانزیب برخه اخیستې وه. درې ورځې وړاندې د افغانستان غاړې ته ځنو مظاهرچیانو د دواړو هیوادونو ترمنځ په دوستۍ دروازه کاڼې وویشتل او د پاکستان پر ضد یې نارې وهلې. د دې وروسته پاکستان په چمن کې له افغانستان سره ډیورنډ کرښه تړلې ده. د کندوز والی وایي افغان امنیتي ځواکونو خان آباد ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بیرته نیولې ده. د خان آباد ولسوال حیات الله امیرخیل مشرډو ته ویل چې ولسوالۍ تیر ماښام په 9 بجو بیرته د امنیتي ځواکونو لاسو ته ورغلي. طالبانو چې پرون سهار یې د خان آباد ولسوالۍ نیولې وه، تر اوسه د امنیتي ځواکونو لخوا د ولسوالۍ د بیرته نیوو په باب څه نه دي ویلي. ترکی چارواکي وایي د هیواد په جنوب ختیځ کې د واده په مراسمو کې شوی مشکوک ځنبرګي برید کې د وژل شوو کسانو شمیر 50 تر رسیدلی. د سیمې ګورنر نن ویل د شنبې خالی پورځ په غازی انتب ښار کې په شوي دغه ترهګر برید کې 94 کسان جبل شوي اهم دي. او د برازیل په ریو ډی جنیرو کې د اولمپک سیالیو نن اخیری ورځ د امریکا لا هم د مډالونو د جدول په سر کې ده. برتانیا په دوهم او چین په دویم نمبر دي. امریکا ته د مادرید څلوېخ، برتانیا ویش او چین شپږ ویش د سرو زرو مډالونه ګټلي دي.
او سوردونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال سراج زهیر ناور.
نن د اردو ژبې ورځپاڼه نه بعد خپل اداري کې وایي پاکستان ته لټول لوی خطر ترخه ګری ده او له سمودې راسې پاکستان د دې ډېر لوی قیمت ورکوي. د کومې پر ضد چې عسکري او سیاسي مشروالۍ په شریک سره کامی تګلاره جوړ کړه. ادارې وړاندې لیکي چې د دې سره سره پاکستان له نورو ډېرو ننګونو سره هم مخ دی چې پکې د چین پاکستان اقتصادي راهداري سرته رسول، د پاکستان اقتصاد ښه کول او په ترهګرۍ کابو موندل دي. ځکه که په ترهګرۍ کابو ونه موندلی شوه نو په سیپیک منصوبه کې او د پاکستان په ترقۍ کې خنډان پیدا کې دیشي او تر سوچې د ترخګري د خاتمه لپاره غوړ اقدامات و نکړې شي نو پاکستان ترقی نشي کولای. ادریا اخر کې وایي باید چې حکومت د اولس پوړان دی خپل واضح کړنلار کېږي او د ملک د جمهوریت او استحکام لپاره د سیاسي ګوندونو سره په شریک کار وکړي او باید چې په دې عمل کې اولس هم لزان سره ملګری کړي چې دا رنګ لدی ملک ترخګري ختم شي. د دې ترڅنګ ایکسپریس روس پڼه هم په دې موضوع کې پاتې شوې ده او وایي چې باید د ترهګرۍ پر ضد اپریشن جاری وساتل شي ځکه چې ترهګرۍ پاکستان ته ډیر نقصان رسولی. د ادارې په وینا پاکستان له پکار دی چې په شمالي او مغربي پولو باندې حفاظتي اقدامات نور غوره جوړ کړي او دې لړکی هیڅ یو فشار قبول نه کړي، ځکه چې اکثره معاملات د پولو نه خراب وي او د افغانستان او ایران سره چې څومره هم د پاکستان پولې مضبوطي او محفوظ وي همره به پاکستان ته استحکام ترلاسه وي. ادارې اخیری کې وایي په موجوده وخت کې د پولو د سار نظام غوره جوړولو ضرورت دی، باید چې حکومت دې اړخ ته خصوصي پاملرنه ورکړي او د دې سره سره په ټول ملک کې د ترهګرو پر ضد اپریشن جاری وساتي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجلې د یو پاکستانی کارټون برکا ایونجرز پاړه مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې راغلي د یاد کارټون په ترڅ کې هڅه شوي چې دا هیواد ځوانان له افراطي نظریو څخه وژغورل شي. بلخوا د هندو ویبپاڼې په ولیکنه کې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي هغه وینا راغسل شوې چې پکې د پاکستان په بلوچستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د هند وزیر اعظم نریندرا مودي د بیان هرکلی کړی دی. د دواړو لیکنو مهم ټکی له انیسې اجمل اورو.
فارن پالیسی مجلې د یو پاکستانی کارټون پاړه په مقاله کې دا پوښتنه راپورته کړې چې آیا پر ټلویزیون کارټون پروګرامونه د پاکستان ماشومان د جهاد بچ ساتلی شي او کنا. مجلې د پاکستانی کارټون برکا ایونجرز پاړه لیکلي چې ګڼ شمېر هنرمندان او پروډیوسران د جهاد ضد یاد کارټون په واسطه د داسې متبادله فکرونو ښودلو هڅه کوي چې د پاکستان د ځوانانو په ذهنونو اثر وکړي. دا کار د کتابونو موبایل اپلیکیشن وروسته اوس د یو ټلویزیوني کارټون په شکل کې وړاندې کیږي. په دې کارټون کې د پاکستان ټولنیزې مسئلې رابرسېره شوې دي چې پکې تشدد، درغلي، زیاته آبادي، نسلي توپیر، بې ځایه تنګولو او د ماشومانو تښتونې شامل دي. مقاله لیکي د برکا اوینجرز کارټون کې سبا کې د شي چې سنجیده به خود کارټون په انداز کې وړاندې کړل شوې ده. په برکا اوینجرز کې مرکزی کردار د یوې جینې جیا ده چې د خپل شناخت پټول لپاره برکا اچولې وي او د درغله سیاستوالانو د غسې د نورو اغو کسانو پر ضد جګړه کوي چې د جینکو سکولونه بندوي. جیا د جګړې پر مهال د نوري وسلې پر ځای کتابونه او قلمونه کاروي. د مسیحیه کتابونو یو لیکوال عمران اظهر وایي ماشومان د نفرت لپاره نه دي پیدا شوي او باید چې د ژوند په لومړیو کالونو کې فکرونه په سمه لاره راوستل شي. فارن پالیسی مجلې د سخت دریځې ضد یو لیکوال د وژنې په اړه د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د اداري حوالې ورکولو سره لیکلي په پاکستان کې عدم برداشت او سخت دریځې ډیره ژوره شوې ده. مقاله لیکي د رستیو کې په کوټا کې د اویاو زیاتو وکیلانو خبریالانو د وژنې سره سره په پاکستان کې د ټولنیزې میډیا مشهوري هنرمندې کندیل بلوچ په ګډون ګڼ شمېر کسان وژل شوي دي. بلخوا د هندو ورځپاڼه لیکي د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي د هندي وزیر اعظم نریندر مودي هغه بیان ستایل دی چې نوموړي د بلوچستان د بشري حقونو په اړه د جمعې پر ورځ ورکړی وو. حامد کرزي ویلي د پاکستان لخوا د اشتعال په وړاندې هند د رد عمل په برخه کې حق لري. د حامد کرزي دا بیان لاغي یو ورځ وروسته مخې ته راغی چې د بنګلاديش د اطلاعاتو وزیر حسن الحق هم د هندي وزیر اعظم د بیان ملاتړ وکړ. تېره اونۍ د کشمیر په موضوع ټولګوندیزې غونډې او بیا د هند د آزادۍ ورځې په موقع نریندر مودي ژمنه وکړه چې په پاکستان کې بلوچستان ورپېښې ستونزې به په نړیواله کچه وړاندې کړي. نوموړي ویلي هغه ته د بلوچانو لخوا ګڼ پیغامونه هم ترلاسه شوي دي. مقاله لیکي راتلونکو سروسو کې دلی ته د افغان پوځ مشر قدمشاه د سفر وړاندې داسې بیانونه ډېر اهمیت لري. د رستیو کې د هندو ورځپاڼې راپور ورکړی وو چې سرچینو ورته پخلی کړی دی چې جنرل قدمشاه به د هلیکاپټرو په ګډون د هند لخوا د پوځي مرستو یو غوښتنلیک هم هندي چارواکو ته وړاندې کړي. د هندو ورځپاڼه لیکي حامد کرزي ویلي دي د افغانستان د دفاعي صلاحیتونو زیاتولو لپاره باید هند زړور ګامونه پورته کړي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکړي.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د مشال ریډیو د اوریدونکو ته ترکیه پارلمان یو موافقه تصویب کړې چې له اسرائیل سره د اړیکو د عادي کېدو سبب کیږي. د ترکیه د دولتي رسنیو د راپورټ لمخې وروسته لاغې چې تیره میاشت په ترکیه کې د کودتا هڅه وشوه د دې موافقې په تصویب کې ځنډ راغلی و. د فرانسې خبري ایجنسی په حواله سالم احمد صالح جزیات را کوي.
د ترکیه د پارلمان وکیلانو د جمعینه وخت هغه موافقه تصویب کړه چې د دوو پخوانیو سیمه ییزو متحدانو ترکیه او اسرائیل ترمنځ اړیکې هادي اعلی تر ګرځوي. د دواړو هیوادونو ترمنځ شپږ کاله په اړیکو کې کړکېچ وو. د ترکیه د دولتي خبری اجنس انادولو په حواله د دې موافقې له مخې به اسرائیل شل میلیونه ډالره د غرامت په توګه ترکیه ته ورکوي، ځکه چې په 2013 کال د اسرائیل کومنډو ځواکونو په غزې تړانګه کې د ترکیه د بشري مرستو پر کښتۍ حمله کړې وه. په هغه حمله کې لس تنه ترکان وژل سوي وه. دغه پیسې به د قربانیانو کورنیو ته ورکول کیږي. د موافقې د شرایطو له مخې دواړو لوریو موافقه کړې. هغه اسرائیلیان چې د اسرائیل د حکومت په استازیتوب یې هغه حمله کړې وه په مالي او جرمي لحاظ مسؤول نه ګڼل کیږي. د اسرائیلو د کابینې وزیرانو له ترکیې سره دغه موافقه د جون میاشتې په وروستیو کې تصویب کړه، خو انقرې په ترکیه کې د تیرې میاشتې د کودتا د ناکامې هڅې په نتیجه کې د رامنځته سوي فشار له کبله پارلمان ته نه ولېږلې. اوس چې دغه موافقه تصویب سوې، تمه کیږي دواړه هیوادونه د خپلو ډیپلوماتیکو اړیکو د بیرته اعادې لپاره سفیران سره تبادله کړي. د دې موافقې پر اساس به ترکیه کولی سي چې د اسرائیل د اشتود بندر له طریقه فلسطینیانو ته بشري مرستې ورسوي.
دا مشال ریډیو دا.
برتانوی ګارډین ورځپاڼه لیکي د پاکستان د کامی احتساب اداره د پوځ تر انتظام لاندې د یوې تعمیراتي پروژې پلټنې کوي. دغه پروژې سرمایه‌کاران وایي له وو کلونو تیرېدو وروسته هم په دغه قضیه کې کوم پرمختګ نه ویني. د مقالې مهم ټکی له ملیحې امیرزاده اورو.
ګارډین ورځپاڼه لیکي له اسلام آباد سره نږدې د الیسیم رانچز په نوم د کورونو جوړولو یوې پروژې په اړه چې مخکې کومې وعدې شوې وې د نه عملي کېدو له امله سرمایه کاران په غوسه شوي دي. دوی وایي چې اوه کاله پس هم ورته څه پرمختګ نه ښکاري او بې ځایه په پروژه پیسې لګولې دي. ورځپاڼه لیکي دغه پروژه چې د پوستر انتظام لاندې ده د قومي احتساب ادارې یا نیب یې پلټنې شروع کړې دي. په دغه کیس کې له رشوت سره په تړاو د پوست د لوړ پوړو ریټایرډ افسرانو په ګډون د پاکستان د پوست پخوانی مشر اشفاق پرویسکیانی خپلوانو نمونه مخې ته راغلی دي. په دې کې د ډیفنس هاوسینګ اتارټي په نوم د هغه پوځي څانګې نوم راغلی دی چې ریټایر شوو پوځي افسرانو له رهایشي سکیمونه جوړوي او په غیر پوځي خلکو باندې هم کورونه خرڅوي. رسپانه د یوې کارپوهې عائشه صدیقه لخلی لیکي چې د پوځ د تجارت د رشوت یوه ذریعه ده او وایي چې پوځ د خپلې فائدې او لوړپوړو ریټایر شو پوځي افسرانو ته د زیاتې ګټې رسولو لپاره دا کارونه کوي. رسپانه لیکي دغه پروژه په وروستو څو کلونو کې د پوځ په دریو ناکامه پروژو کې یوه ده چې له مشهورو شخصي کمپنو سره پکې شراکت شوی دی. رسپانه لیکي د دغه پروژې شریکه کمپنی الیسیم هولډینګز د جنرال کیانی د دریو ورونو ده. د رسپانې په خبره تر اوسه د ډیفنس هاوسینګ اتارټي دوه پخوانی لوړپوړي چارواکي گرفتار شوي دي. د دې ترڅنګ د الیسیم هولډینګز کمپنی پخوانی مشر وسیم اسلم بټ هم نیول شوی. هغه داوه کوي چې د جنرال کیانی ورونو ته د تحفظ ورکولو لپاره نیول شوی دی. دغه درې رونه امجد کیانی، بابر کیانی او کامران کیانی نه خو گرفتار شوی دي او نه د دې جرم لپاره تورن شوی دي. رسپانه لیکي د ډیفنس هاوسینګ اتارټي او د پوز ویان په دې اړه لسویلو ډډه وکړه. د رسپانې په خبره ویل کیږي چې د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف په وجه د قومي احتساب ادارې لخوا د کیس پلټنې کیږي. په پاکستان کې اکثره هغه سکینډلې یو طرف تکړل شي چې تړاو یې له پوز سره وي. بیا هغه افسران چې تورن وګرځول شي ډېر کم جیلونو کې بندیږي، له هغوی یوازې مراعت واخیستل شي او یا له څوکې په لرې کېدو مجبور کړل شي. ورځپاڼه لیکي جنرال کیانی د دې کیس په اړه لاس نه دی ویلی.
د ملیحې امیرزاده دغه لیکنه مو د لیکنې ژباړه مو اورېده. اوس اورېدونکو د باختر ستوري 19 پروګرام تاسو ته وړاندې کوو. دا خپرونه په جلال آباد کې د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد جوړوي. تر خپرونې وروسته د بریالي سمدی په غږ لیوی سندری هم خوند اخلي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد بدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به د مشال رادیو په نوي چاپ شوی کتاب ګندهارا د لیکوالو تاثیرات په یو ریپورت کې ولرو. بیا به د ځوان ناول لیکونکي نصیر احمد احمدی سره د ناول لیکنې په اړه د مرکې لومړی برخه وړاندې کړو او په اخره کې به د جلال جمال په غږ کې د هغه یوې غزلې ته تم شو. لومړی ریپورت ترازو د مشال رادیو د تاریخ پانی خبرونه څخه چې د ګندهارا په نوم کوم کتاب تازه لچا پر راوته ننګرهار ته هم را رسیدلې چې د لیکوالو د پام وړ ګرځیدلې دي. د ګندهارا کتاب په اړه مو سوتن لیکوال په دغه ریپورت کې درغغولې دي. د مشال رادیو د تاریخ پانی لخبرونو څخه تیار شوی کتاب ګندهارا د پښتونخوا د لرغونو آثارو ننداره چې تازه لچا پراوته تر جلال آباد هم را رسیدلې او د لوستونکو د پام وړ ګرځیدلې ده. په دغه کتاب کې یو شمېر مقامات د لرغونپوهانو او تاریخي والو په بنیاد سیړل شوی چې تر 2000 کلونو پورې تاریخي قدامت لري. دا سیړنه د مشال رادیو خبریال خالد خان خویش کی کړی ده. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس او رنگ سمیم چې ګندهارا کتابی په غور سره لوسته مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې د ګندهارا تمدن پیژندنه د ځوان نسل لپاره ډیره اړینه ده چې په دې کتاب کې شوې ده.
هخمنشیانو دور دی، یو د زردشتیانو دور دی، د بودیزم دور دی، او دغه شان د کاپیسا او د پروان نه شروع تر ټکسلا او تر سواته پورې بیا د ګندهارا تمدن دی. نو دغه سی یو تمدن معرفي کول زموږ ځوان نسل لپاره ډیر مهم دی او ډیر اړین دی. کتاب چې زما په لاس کې د ګندهارا چې د مشال رادیو له خبرونو څخه ده، او په ډیر ښکلي صحافت باندې او په ډیر ښکلي بڼه باندې وړل شوی دی او ډیزاین شوی دی. دا په خپله موږ ته د دې کیسه کوي چې د ګندهارا تمدن خوندی نه لکه څنګه چې په اذهانو کې دومره مهمه ده، همداسې په کتابونو کې هم په دې شکل باندې ثبت او راجستر او خوندی ډیره مهمه ده. او عناوین ډیر په زړه پورې دي. بل دا ده چې کوم تصویرونه چې په دې کې راغلي دي هغه ډیر په زړه پورې دي.
لیکوال او خبریال شیرشام درد مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې په ګندهارا کتاب کې چې د تاریخي ځایونو تصویرونه خبره شوی لوستونکي دې ته حسوي چې کتاب تر پایه ولولي.
د پښتونخوا د لرغونو آثار ننداره چې ګندهارا په نوم د مشال رادیو لخوا دا چاپ شوی ده، یو په زړه پورې کتاب دی. په دې کې ځینې تاریخي ځایونه د پښتونخوا معرفي شوي دي، پیژندل شوي دي، او د کتاب په منځ منځ کې ځینو تاریخي ځایونو تصویرونه هم چاپ شوي چې دا کتاب ته هم خلا ورکړی ده او لوستونکي دې ته هڅوي چې دغه سي تاریخي سیمې په اړه باندې حداقل معلومات ولري. نو دا زموږ په اوسنی تاریخ کې ډیره خزیاتونه ده. د کتاب د لیکنې ژبه ډیره ساده ده او عام فهمه ده، هر څوک پوهیږي، د کیسې بڼه لري او لوستل سړي ته خوند ورکوي او د معلوماتو پانګه د سړي غني کوي.
لیکوال او کرکتونکو امر الله امید د ګندهارا کتاب د ژبي رواني او خلک صحافت وستایو کو نیو کوي وکړه چې د ګندهارا تازیب مرکز ننګرهار هم پاتې شوی خو په کتاب کې ورته اشاره قدرې هم نه ده شوی.
د کتاب صحافت نه کرا وخلو ډیر خپختي کې چاپ شوی، کاغذ ډیر خده او بیا محتوا ته کرا شنو نثر روان دی، خوږ دی، هنري انداز ډیر بارز دی. دغه کتاب د کوزي پښتونخوا د لرغونی مدنیت دغه وخت کلتور او عقیده ډیر ښه ښکارندوی کوي، ښه تصویر لري. په هر لحاظ باندې ښه کتاب دی او دغه هڅه قابل د قدر ده. خو یو شی چې ماته پکې نیمګړتیا راښکاره شوه هغه دا ده چې کله چې موږ د ګندهارا د تمدن خبره کوو نو په ننګرهار کې د سړي ذهن لومړی اډې ته ورځي. اوس موږ په اډه کې د ګندهارا د تمدن د موزیم چې تر ډېره پورې دلته آبادو دغه کڼوالې شته دی او دغه سیمه باید پکې یاده شوی.
یاد دې وي چې مشال رادیو تر ګندهارا وړاندې د اتلان او لونګین په نومونو د خپرونو کتابونه هم خپاره کړي چې د لوستونکو د پام وړ ګرځېدلې دي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، نصیر احمد احمدی چې د تیرو 12 کلونو رئیس ناول او افسانی لیکلو ته مټی رانغښتي، له نوموړي سره مو د هغه د ناول لیکنې په اړه د مرکې لومړۍ برخې ته رابولم. احمدی صاحب د 100 کلونو رئیس مو لنډې کیسې او ناول لیکلو ته مخه کړې او تر اوسه پورې به مو د لنډو کیسو او ناولونو 100 کتابونه چاپ شوي وي.
ابه صاحب، د پخوانۍ کیسه ده تقریبا 14 کاله مخکې، هغه وخت زه په کلي کې اوسېدم. په یوه داسې سیمه کې وم چې هلته نه لیکوال و نه شاعر و، یا به ما څوک نه پېژندل. ولسوالۍ وه، کلیواله سیمه وه. نو امغه وخت ما مشرور یو موضوع پیدا کړی او سوجای پیدا کړی باغ انجینر ده نو یو ورځ راته ویل وای هغه سوجای راته ویل هغه موضوع ما ته ویل نو دا ویل وای کلیکوال وای په دغه موضوع باندې وډیر شایسته کی سراتله واقعا هغه موضوع ډیره پزړه پوره و ډیره علی و نوې موضوع وا او خپل هغه موضوع ما ته خواند راکه ما څه فکر وک نو لکه څنګه چې ما مخ کی ویل دا څه څوک مونږ مندل سي هغه موضوع ته وایم تر څو څور باندې ولي کی په تیر بیا لنډه کیسه نو ځان سره فکر وکړ چې راځه ته خپل یو ځل خپل ځان وازمه است ته څنګه یې نو ما هغه چې ما مغه سوجه په لنډه کیسه باندې واړوله بیا په مغه وختو کې زه کابل ته راغلم او دلته مې مغه لنډه کیسه داسې چاته ور شو د سیاغه واقعا په لنډه کیسه و ادبیات باندې پوهیده نو هغه دغه کیسه ډیره خوشاله کړه نستوزي درلودې خوشګنې هم ډیرې به زه ډیر تشویق کړم ما په هغه لنډه کیسه کې ځینې سمونې راوستې هغه وخت د سپیدې په نوم باندې یو مجله و د واز لنډه کیسه به خبرولې نو زما لومړی لنډه کیسه په دغه سپیدې مجله کې چاپ شو ورسم بیا ځینې نور موضوعات هم پیدا کړل کار مې ور باندې وکړ لنډه کیسه مو لیکلې تر اوسه څوار لس کتابونه چاپ شوی دي سپیدې کې دوه ژباړې دي یو ناول دی یو فلسفي کتاب دی یو پاند 550 مخ کتاب لري په فلسفه کې تل پاتې پیشي نور دولس کتاب مې خپل لیکل دي په دوه کې واتل نو ناول ندی خونکار ناول رنا ناول بړبکۍ دا هم ناول ده لغره ورسته اغزن سیم جوجو دا دواړه ناول ندی بیا هم دغه یو صبح مخکې چاپ شو درې څلور مېش مخکې ورسای ناول د زرو په نوم باندې او درې لاندوک سو ټول کې لره متروز پورې سړه سلې لومړی د لاندوک سو ټول کوا او لغن را وس ورسته د مینی په نوم باندې لاندوک سو ټول کوا چې هغه کې نو نس شل لاندیک سیر غري دي د لاندوک سو ورسته ټولګه چې هغه چاپ شوی ده په دې کې هم په همدوم رشمیر لاندیک سیر غلي چې هغه دی واور سړای ده پر دې سربېره یو بل کتاب میام لیکل هغه د کیسه لیکنی البته زما خپل تجربې دي نو مې دا راځي کیسه ولیکو په دې کتاب کې په ډیره ساده توګه باندې کیسې او ناول لیکنی ځینې ارخونه البته زما خپل تجربې بیا هغه مپ کې راخېستې دي
تاسو څنګه غوړه وګڼل چې خپل ورتیا او قلم دی په داستاني ادبیاتو کې وازمایي
ابل سبق پښتو کې وایي یو مطلب دا وایي چې دوه هندوانې په یو لاس کې ننول کیږي کوم څه فکر وکړو په نړیواله کچه او زموږ دیوات په کچه د افغانستان په کچه ډیر دغه لیکوالان لروسی هم شعر لیکي هم نثر لیکي لنډه کیسه ناول خو کوی البته ټول نه خو ډیر په یو برخه کې نوم لري دوی ممخی ول سی هم شعر لیکي هم نثر کولای چې نه پښتنه وکي چې فلانای څوک ته یو برخه به وای یا به شاعر درته وای یا به لیکوال درته وای دا په دې معنی باندې سی البته ټول نه یادوم خو ډیر کسان سی دي دواړه برخه شعر او نثر یاو شان پر مخ نسبی ولای البته زما د خپل نظر ده یا په شعر کې ډیر قوی یا په نثر کې ډیر لیکوالان کله چې پښتنه ورنوه کې نو هغه وایي چې موږ پایلم په شعر باندې کړای ده نه زه لا وغوالا په یده مې زه په شعر کې زما چنا نه خوانه نستاو نو ور باندې پوهیږم نو ما له مغه ولا له نثر لیکنې سره مینا و په تیر بیا له داستاني ادبیات سره نو ځکه ما هم دې برخه ته ترجیح ورکړه یا په دغه برخه کې به وصل ستزان واز میما بل خبر ته شیخ خپل مینا او علاقه هم انسان دی ته صحیح دی دای په دې باندې پوسټ کومه برخه کې د استعداد لري ورتیا لري نو ما لټیر ماشوم توبه لا داستانې د بیا سره مینا درلوده ما چې کله په ماغه وخت کې زه د مکتب شاګرد ومه باندې د مکتب زده کوم کوم نو ما به داستانې د بیا پوسټل خصوصا د داستانې د بیا چې بهرانيانو باندې کلیو بهراني داستانې د بیا چې بړل سی یو نو ما به مغه وروستل نو دا مینه علاقه هم یو بل لاته او بل خبر دا چې پر ځان می باور درلود باور خپل د بریالي توپ یو ډیر مهم حاصل ده که څوک ځمن باور ولري نو هغه کولی ستل ډیر سره مقابله وکي همدغه څو لاته ول سی ما د سنیا د بیا ته مخه کړم
ستاسو لنډ کیسی او ناولونه کول ستل شي نو د ناول لیکنی او لنډ کیسی د تیوري ټول ارونه بکی مراد شي وي آیا د ناول لیکلو لپاره په تیوري باندې پویدل ضروری وي
ځان پوښم چې زما په داستانونو کې یو ناولونو کې باید غدي داستان لیکنی یا ټول اصول مراد سوي کنه خو یو شای سي دا هغه د سي کله څوک ناول لیکي باید په ځینو اصولو باندې په ځینو هغه مهمو ټکو باندې پوي ځینې کسان فرضاً ماته تلیفون کوي ځینې دوستان ځینې ملګري وای چې ما یو موضوع پیدا کړی د غوړم سلند کیسور باندې ولیکم خو هغه ډیره اوږده سي دومره سي چې د ولند کې سي لغه چوکاټ او وزي چوکاټ خو نو سره ولای خو ولند کې ستنه سيرات لای ور باندې یعنی دوی راټول ولای نسی دا بیا ولته دغه د سي ځینې کسان په دې نه پوهیږي چې لنډه کیسه باید څنګه یا ناول باید څنګه وي په همدې ټکو باندې پوهېدل لپاره دا ضروري ده چې په ځینو شیانو باندې پوه سو یعنې که څوک غواړي چې ناول ولیکي لږ تر لږه هغه د ناول په اړه باندې لومړني معلومات باید ولري ورباندې پوه سي دا ضروري نه ده چې یو څوک فرضاً که ناول لیکي لوړې زده کړې باید کړي ادبیات لوسي نه په نړۍ کې ډېر دغس لیکوالان شته چې هغوی یوازې پنځم شپږم اوم صنف ابتدایي زده کړې کړي دي خو هغه ډېر تکړه ناول لیکونکي دي دا یو څه خدای استعداد هم ده یو څه فکر هم ده یو څه زده کړم ده خو مطالعه ورته ضرور ده که یو څوک ورس ناول ولیکي لنډه کیسه ولیکي باید مطالعه ولري لږ تر لږه یو څو لنډې کیسې لوستي یو څو ناولونه لوستي هغه لاره ور معلومه وي په دې باندې پوهوي چې لنډه کیسه څه معنا او ناول څه معنا دا ضروري خبره ده که یو څوک غواړي چې فرض ناول ولیکي ښه خبره ده چې دوی نور ناولونه ولولي نور دنیا ناولونه ولولي یا په افغانانو کې دغو تکړه لیکوالانو آثار ولولي چې ناولونه نوم لري واقعا هغه پام اصلاح باندې په ټول فرای او خوند ورنخلي او څه ناول ته ورنږدې هغه د ناول چوکاټونه دی هغه ناول اصول پکې مراد سوي خپل مطالعه یعنی دوی تر ډیره رسول سي بل خبره ده چې اوس په پښتو کې هم موږ ډیر دغه کتابونه لرو چې هغه لار شو دی د ناول لیکلې د لنډ کیسې لیکنې په اړه باندې موږ ډیر سره کول چې ډیر معلومات رینه اخیستلای شو نو که څوک ناول یا لنډ کیسه لیکي د مطالعه یا د ځان د پوهیدو لپاره ډیر لارې شته ضرورت ده چې دوی کوم کوم لومړني معلومات ولري او د ناول لیکنې هغه اصول ورته معلومي ورسره به قلم راوخلي او ځان وازمایي
د باختر ستوري ګرانو مینوالو له خاغلی نصیر احمد احمدی سره به نور خبري پر اتنګي خبرونه کې هم ولرو وز د جلال جمال بغه کې یو غزل ته تم کیګو چې لوي مشایری څخه مورا بیل کړي دي
مونږه لسترګو تو کړي وي چيني خبري مونږه لسترګو تو کړي وي چيني خبري چې په نسا او خاموشي رنگي دي خبري ما ولیدل سین سپو کې د لمبو مخونه ما با لیدل سین سپو کې د لمبو مخونه زما په مینا کې دردونه وو خوږی خبري او دشنا اسمان ډیر هستی ژوند تراوړه لخوا دشنا اسمان ډیر هستی ژوند تراوړه لخوا چا پور نه کړی د جونګړې او دیوی خبري او دشنا اسمان ډیر هستی ژوند تراوړه لخوا چا پور نه کړی د جونګړې او دیوی خبري زما د ژوند تصویر واستد د ما خامون غوندې زما د ژوند تصویر واستد د ما خامون غوندې مرینې وساته په خپل شوندو سری خبرې
د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و تربلی خبرونی پور خپل کوربا باز محمد ابد ته اجازه ورکړی خا د آباد وسی
ہمیشہ ویلم دی خوش چی مستر کی ہمیشہ ویلم دی ہمیشہ ویلم پتا شوکم خروز گار میں تجڑا سر زمازرتا سر دے زمازرتا سر دے زمازرتا سر دیر زحمت تو نمی پزان دی کابس بولی کابس بولی دیر زحمت تو نمی پزان دی کابس بولی کابس بولی یار گم زکستا آتا چورو جفا سر دے زماز رتا سر دے زماز رتا سر دے زماز رتا سر دے زماز رتا سر دے